ستړي مسي وخت د ماسپښین درې بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ سره کلی کوم پیله دا سروغ جوړ او خوشاله غواست. په دې غړي کې د قبایلي سیمو په اړه، د افغانستان په اړه، او دا شان د امریکا د ولسمشر د غونډې په اړه یو رپورټ لرو. او د خپرونې په پای کې بیا درته د ټکو ټکالو پروګرام پام کا وړاندې کړو چې امان الله نصر به وړاندې کړي. خو په پایله کې به شاهین بنیادي ته ورکړو چې د سیمې نړۍ خبرونه.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. نن د پېښور په ګلبهار کې بمی چاودنې نه کسان جوبل کړي دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. نن سهار پېښور کې ګلبهار تانی سره نږدې یوه چاودنه کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې دې پېښ کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. ټپیان لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټر شیر علي د ټپیانو د طبي وضع په اړه مشالې روته ویل
دلته ټوټل نه زخمیان را وړی دی. درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا دی چاودنه کې دوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. او د ګلبهار تاڼې خوا کې دا ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې په اړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپو ویلي د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دې سیمې ته پام نه کوي. د عوامي نشترګون غړي احمد خان بادر ویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې پر بدون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتي سید جنان ویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې قبایلي سیمو کې روانو عملیاتو کې د ولسي وګړو له مرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال لیلو ته ویلي په قبایلي سیمو کې چې د کوم کج جګړه روانه ده، نو بې له شکه پکې ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړي.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زهرا یوسف ویل پوځ دی د ولسي وګړو د ځاني زیانونو ریکارډ ساتي. د نوموړي د دې څرګندونو په ځواب کې یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسي وګړي ونه وژني او دا چې د ولسي وګړو د مرګ جوبلې ریکارډ له پولیټیکل انتظامیې سره موجود دی. پاکستان وایي که د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر پیښ شو نو پاکستان به خاموشه پاتې نشي. د بهرنیو چارو د وزارت نه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د زیارت پر ورځ د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز از سعود او د ولیعهد مقرین بن عبدالعزیز سره د یمن په صورتحال تفصیلي خبرې کړې دي. د ملاقاتونو په وخت د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده او داسې حالاتو کې چې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطره وي پاکستان بې ډلې نشي پاتې کېدی. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان د یمن د ستونزې د پوره امن هواري په ضرورت ټینګار وکړ او دغه لړکې د ملګرو ملتونو د قرارداد مرسته هم وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سین هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم عراقي داعش ډله ده کنه کومه ځایي پدیده ده. امر سین هدا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي.
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kewi che aya da prishtya iraqi daish dalada ke kumasi mai za padida da بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټن ځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
عمر سن هغه تورن رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. دوی وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی، یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
غوړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت سرګن کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې د دوه کسان هغه مهال وژل شوی دی چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس له اسلام آباد ریاض موساخیل د کرنسۍ او موسم حال بیانوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستی کیږي او په 1.80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.35 روپې او 1.35 پنځه پیسې، یو یورو په 1.09 او په 1.09 پنځه پیسې، د سعودي عرب ریال په 20.40 پیسې او په 20.50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 پیسې او په 30.10 پیسې، او یو افغاني په روپے 85 پیسے غستی کی گی او پے روپے 95 پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کم 11، پیښور او بنو کې 6.1 درجه پاتې کېدو امکان دی.
دا ریاض مسخیل چې د کرنسی او د موسم حال در کول او تر دې لمخه تاسو ته شاهین بونيري خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان بشری حکومت په قبایلی سیمو کې روانو عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کړې او وایي چې بې کورکل سی به کسان ستنيږي، خو لا هم له حکومت سره پلان نشته.
آئی ڈی ٹیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
خیبر پښتونخوا اسمبلی گواش کړي چې د چین اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې ژغ و نه ورودل سي نو احتجاج وکوي. او په دوه منیمای کې اونیز پروگرام ټوکی ټکالی لرو چې امان الله ناصر به وړاندې کړي.
السلام علیکم ګرانو تعویز زده دم او چوف سوختاوري دونکو، ستاسو د نور پریشان کول د پاره راور سیوې ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال سټوډیو.
او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت: د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن د هغه هیوات پر پوج تنقید کړي چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپل کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواری ده. تیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندیشنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسیږي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرې یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف د سرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوک کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرلسٹ
دوائی د قبایلی سیمو مسئله دا ده چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطحې جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بېله شکه ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهره یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهرې یوسف د دې خبرو په ځواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې د کرپشن غټي مقدمې په نوي ورځو کې سرته ورسوي او که په دې لړ کې د نور څنډ څخه کار واخیستو نو د ده په وینا دغه اداره به له منځه وړلو سفارش وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دړکو په ځای حکومت پکار دي عملي اقدامات وکړي او د غلا غلطیو د ختمولو لپاره وزیر اعظم ته پکار دی چې سم ټوکټلي ګامونه واخلي. د په دې اړه زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورټ را لېږلې دی.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے کارکردګۍ په اړه رابلل شوی غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا و چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف به عدالتي کاروایی کیږي. چودرنی سر په وینا چې ایف آی اے ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایی نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے کړی دی. د ده په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجہ دادا چې تیرو پنځو کالو کې پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتلا نو د هغه وخت وزیر فاروق ایچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د ایف آی اے د نننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سونه کړ. ایف آی اے سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی. د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسف زی په نظر چې ایف آی اے تحلیل اول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده. د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی. اوس حکومت له خلکو رایه ورکړي ده، اختیار یې ورکړی دی. دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي. که کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپله ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی نو هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی زیاتوي
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی. او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلې ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اغستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2013 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او مالدیپ ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي نو ولې د سیاست په ځای عملی اقدامات به کول وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په پلازمن اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري لخوا تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې مېلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاري او یو شمېر نورو مسلو خبرې وشوې. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حقله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دی زیاتوي دا راز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېر ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل خ اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
پاکستان پر کے جکم میگا پروجیکٹس دی او اناؤنس کری دی جکم روپ دے کوریڈور دے حوالے باندے دے مختلف لیڈران و مختلف پروونسز گریونسز شتا پدے کے خیبر پختونخوا گریونسز شتا پدے کے بلوچستان گریونسز شتا پدے حوالے دا جکم میٹنگ دے دا دیر امپورٹنٹ دے پکار دا دے کہ پدے کم کم از کم دے اکانومی دے پاکستان جکم فیوچر دے اے حوالے جکم فیصلے کی گی پر کنسنسز دے دے پدے حقلا زدے تا دیر پخا نظر گورم او دے دے بڑے خوا اثر
خوبل طرف تا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی دی وای
دا سیاسي پارټي حکومت د پښتنو نمائندګي کوي دا اوس پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کی واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو خکردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفقان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي د قومي وطن ګوند پارلماني مشر اسکندر خان شیرپاول د پاکستان مخکنی امزکنی ارزښت پښتونخوا قبایلی سیمو له کبله دي خو مرکزی حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده په حکومت کې د شریک ګوند اسلامي غړي حبیب رحمان بیاول په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزی حکومت د خپلې صوبې حقوقونه وغواړي غلام غوث د غونډې لورغلی او دا رپورټر لیږلې ده
د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې لپامه غورځول شوې دي او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشګر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به د لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
کتاب دان سر مرغری کو پلیز مخکشی منگو سر شو ڈاکٹر ڈاکٹر چکن کے
د یادونه ورل دا چې 13 ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانا اخرستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوه.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس تر اخلو بفند.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خودر ته وی دی میوجی پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
دا پروگرام به تاسو په دوه نیمای کې واوري. نن د پېښور ګلبهار ثانی سره نږدې د پولیسو په یوه ګاډي د سړک د غاړې شخصي بم 14 سوي ده. په دې کې د اسد روختون د چارواکو په وینا د شپږو پولیسو په شمول نه کسان ژوبل سوي دي. په دې اړه باندې به نور تفصیل واورو له شبیر احمد جان. خو دلته باید وایو چې د پیښې پړه تیری کې طالبان پاکستان په غاړه اخیستی ده.
دا پیښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاډي د ګلبهار تانه مخه ته د پول لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خخکړې شوی ریموت کنټرول به می 14 او شوا چې په نتیجه کې د پولیسو گاډي ته هم ځان رسیدلې دي. او گاډي کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوس د کونکو په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیښې پخلا مشال لیډو ته وایي
دا درته زمونږ د موبایل راغو ودرې دو تقریبا 2 منټه کې دنه درته چته پلانټډ آی ډی وا ریموټ وا غبل شوې ده. نو ګاډم داسې جزوی تور باندې مطلب نقصان نصیده دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس هلي کار دي مونږ لګیاو خپل سچ کو لګیاو ګر شاپیرا کاروي جاری ده.
دا چې دغه 14 کې سومره پولیس اهلکاران سومره لاروي جوبل شي وي دي او د جوبلو حالت څنګه دي. نو په لډي ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شي وي دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
نن ته ټوټل نه هدا مخمیان راوړی دي. درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي. دا بلاست انجری دي نه پکې فریکچر دي په ماته لا تو نه ماته سیریس پکې دوا پکې سیریس دي او دا تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي.
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو ځدکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوړل شوی دي. خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړق نه راوړی دم او کالج تروان ټیکنیکل ګلبهار کې او څنګه چې زړه مخته شم دی پول نه خالی واوړم دا دې څنګه واره یو غره شو بس په دې باندې لګل په پتر کو په سال کې دې مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځای لګې دي چې پسې مو در مړ کې نه پرسي نه زو خل بس خالی د خپل د عمله می در کوي
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانه سره بالکل نږدې شوې ده. چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دي لوي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارا نه کوي. نو سرنګ چوجدون کې مواد د دې هر سبا وجود خودي شي وو. نو تانه مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیاوی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې کدا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې راشي خو دې ته تاسو پته شي راشي انډر کنستراکشن دی ځنه لګیاي مزدوران کار کوي. نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید بنا تر مخه چوریدون کې مواد په یو ګمله کې خوده شي وو چې 2 کیلوګرام وو. ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه به می 14 شو وو. ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونه را چې دا نننې پیخي ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه دا اخستې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمېما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلچر دې
دروسا سومره سکولو نړنګ شوی دی.
په پاتا کې 1550 سکولو نظری تباہ کړی شوی.
آیا د بریدنا باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خنې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ډوري اوسم درې نیمه بجې سوي دي. لا شاهین بنيري به د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سره نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوړل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا سملې پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی هیڅ ګنجایش نشته. د خارجه چارو د دفتر لخوا جاري شوي او بیان کې ویل شوي دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د برتانیې په سفر ځي. په کابل کې د هند سفیر امر سن هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم عراقی داعش ډله ده کنه کومه ځایي پدیده ده. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډې شوي دي. د اروپای ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي د جغورنې او پرټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
د خبرونو لنډیز مله شاهین بنيري واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرک ورسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غونډې بوي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموش وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معاملې د میډیا مخې ته زر روچته نه کړې شو. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترکیو منصوبه بندي وفاقي وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شو چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شو. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمائندو په بیاناتو د باور نه کول وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دوی میرای ګنجېش نشته چې په کې له شیوه چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملې واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کوم متنازع خبرې شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبي ذمہواری جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغه حق ورکړي شي، بلکې دا کوشش وکړ چې وړې صوبو مفادات او سیاست خیال ساتل شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. ایکسپریس رسوان خپل ادارې کې لیکي د ترقی او خوشحالي راز په تعلیم کې دی او لبد مرغه تعلیم ته پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسی. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې. حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي. د اولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنگي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولای شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي چې په جنوبي او منځنۍ اسیا کې د هند او چین پنګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانی ګارډین ورسپانه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی چې د افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځنی ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نوی غلاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوی ورېشم لاري لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډیره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شای وار له مخه خپل ناآرامه هیواد یا د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډیر شي دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 منیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپل اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعال ډله په هم هغه عراق کی ډله وی. د هند سفیر له مشال ریډو له افغان څنګه ازادي ریډو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې نوې ډیلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډیلی د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وسی. د نوموړي د څرګندون تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقی داعش ډله ده که کوم سیمایزه پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتی، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر
بیلابیلو مسائلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پریښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوي ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
دا احمد تکل چې په کابل کې د هند د سفر سره د کړې مرکې تفصیل باندې کوي. هلته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښه ته چیرمه په ترګریز د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفقان شو. د دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې دا دوه کسان هغه مهال ووژل شو چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. احمد تکل به یو ځل بیا دا رپورټ وړاندې کړي.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غواړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی وو او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یو ویډیو کې ښکاره شو او امریکا څخه یو غوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 19 کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي و چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
د احمد تکل رپورټ ته وشوست. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي، خو له ژمنې سره سم درته اونیز پروګرام پام کول وړاندې کوو چې تاسو ته په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو تاویز زده دم او چوف سوخت اوریدونکو ستاسو د نور پریشان کول د پار را ورسېوی ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال سټوډیو ته پدی هلیو چې د خار مشهور سنیاسیانو به شکولی نه یاست، کمپوډرانو به اپریشن کړی نه یاست، پولیسانو به بې خرچی کړی نه یاست، ګنډکپانو به بې جیب کړی نه یاست، د بیلو بیلو فورسونو اپریشنونو به بې کوره کړی نه یاست، ډرون به بې ګوره کړی او مسټر براون به بې پوره کړی نه یاست، وابدا به شو کوره کړی نه یاست او ګیس به بې اوره کړی نه یاست او د الیکشن د ګټلو وروسته به خپل ایم پی ای او ایم این ای صاحبانو بی غور کړی نه نو ګرانو بی اور او بی ګور او ریدونکو بلدیاتی انتخابات را روان دي ځکه خو یواری بیا دوی هم را روان دي یو زی او بل راځي یواری بیا د غریبو ووټرانو د الله واوري ده نن سبا یو ځلی بیا جړو جړخان سیب شو تورو بیا حاجی تور خان سیب شو او اکرمه موچی بیچاره محمد اکرم خان سیب شو د بلدیاتی الیکشن لوبغاړو یو ځلی بیا نوی نوی واسکټیا چولی دی او د ډیری خوش اخلاقی او خوش اخلاصی مظاهره کوي څوک وای نالیانی به جوړی څوک روډونه جوړی څوک کچرې پورته کوي او څوک بیا د ټیکو لالچ هم ورکوي د ټولو نظر یواری بیا ستاسو په ووټو دی او نظر یې د میئر او چیرمین په کورسو دی که ستاسو یاد شي دغه رقم یو ورځ وه د صوبایي او قومي اسمبلۍ انتخابات و دغه رنګه یو کس راغلی و رنګارنګ کولونه او وادې وې چربي چربي روټۍ وې چای وې بسکټې او پستې وې غاښونه یې سپین خنداګانې او وړیتي پړیتي یې خولې وې لاسونه یې مچول او نیولې یې زموږ پښې وې او چې ووټونه یې رانه واخیستل کامیابه شو اوس یې نو د اسمبلۍ په هغه پستو پستو سیټونو کې مزې دي هلتې شپې دي فنډونه او پیسې دي ووټر چې ورسي دکې او ډنډې دي عجیبه عجیبه کیسې دي راشي چې د یو داسې شخصیت چې فقیر و زموږ ووټونو وزیر کړو دا وخت د توتکۍ چکري سره په سټوډیو کې تشریف لري او راځئ چې د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شو
گرانو تیروتلو او تیرستونکو او ریدونکو دا وخت په سټوډیو کې ستاسو او زمونږ د هلکې ناکامیاب شوی نومائنده چې اوس وزیر هم دی زمونږ سره موجود دی السلام علیکم
دا خو دی وعلیکم السلام بلواره خیال کوه
جی څه مطلب زه پوه نه شوم
نن خو دی راغوښتلیم دې ګرمې سټوډیو ته بلواره که دې اے سی نه ولګولې چې راومې نه غواړې اے
سی خو به ولګو اغه ستاسو وزیر وابډا چې بجلی نه لري چلیږي به پس لوډ شیډینګ دی کنه
جنریټر لګوي سولر لګوي تاسو ته د وزیر د پروتوکول غنه نه معلومه د کام سرمایه مو پرون هم اغه د الکی والا او دعوت راته کړیو ډینګي مچر وچی چلم تر اوسه می ثبدا
او دا اوان چی ډینګي چی اغه بیا سیدی
ستا دا جرأت تا زد عوامو سره برابر کړم یو منیسټر دی د کلندر سره برابر کړم او پیو کوفی عوام خو عادت شوی دی چې چل شوی دی بلکې چې چل کیږي با زبیشل کیږي با جوبل کیږي با ژپل کیږي با مونږ خو په اسلام آباد کې عادت شوی یو اے سی گاډې دا سنبلې پسته کرسی سرکاری روټې خې ډېرې تورې سپینې روپۍ سرکاری بنگلې او ماڼې ای
های دا درته وایم چې دا عوام به تر څو پورې چیچل کیږي او زپل کیږي
تر څو چې دوی خپل دوست او دشمن نه وپېژني د ووټ استعمال د ووټ پر ځای او د بوټ استعمال د بوټ پر ځای ونه کړي
ووټ او بوټ دا بیا کومه فلسفه ده
مطلب دا چاته چې ووټ ورکول په کار دی هغه ته ووټ ورکی او چاته چې بوټ او سینډل ورکول په کار دی هغه ته هغه ورکی بس الله الله خیر سلا
زه خیر دی مړه درې کاله د لپاتې شوی دی هغه بم تیر شي د خیره د درې کاله بعد به تاسو څه کوئ ها په کوم سترګو به ورځئ په کومه خوله به ووټونه ځینې غواړئ
په دغه سترګو به ورځم او په دغه خوله به اوټونه ځینې غواړم کنه.
ښه نو ستا څه خیال دی چې دوی به تا ته اوټونه درکړي؟ بیا
دوی څه د دوی پلار به اوټونه راکوي، بلکې د دوی نیکه به د دوی پلار ته او د دوی پلار به و زوی ته وایي چې زوی اوټونه ورکوي.
های های ویم خانه دی خرابه شه، کړي دي څه دي چې دوی به اوټونه درکوي؟
څه مې نه دي کړي، ځکه خو اوټونه ځینې غواړم.
څنګه؟
تا زمونږ طریقه کار نه دی لیدلی. او ساده خزی، د الیکشن نه ټیک یوه میاشت دمخه به راشم یو وار بیا خپلې حلقې ته، چې چا ودونه کړي دي، بچانې شوي دي، هغوی ته به مبارکبادیانې ورکم، چې څوک مړه شوي دي هغوی ته به فاتحې ورکړم. ولی چې زمونږ خلک د ژوندو نه په مړو زیات خوشحاله کیږي. بیا به یې لاس ورمچ کړم، په تیرو به معافیانې وغواړم، د آینده دپاره به نوي قولونه ورسره وکړم. الله الله، خیر سله.
او که بیا یې معاف نه کړي نو بیا؟
خو ته به یې ورولېږم، و به جاړم، پیران به ورته جرګه کړم، عالمان به په مرکه ورته راولم. او تا ته ښه معلومه ده چې زمونږ خلکه د نورو خبره منی که نه منی، د دوی غ ضرور منی.
خانه زه چې ستا د دې وارې عمل ته وګورم نو ډیره مشکله ده چې بیا به خلک خطا وځي. ډیره مشکله ده چې خلک به اوډ درې کړي.
ښه په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ بیا به زه آپشن نمبر 3 استعمال کړم، کې بیا هم نه کوي را، آپشن نمبر 4 به استعمال کړم، کې بیا هم نه کوي را، نو آپشن نمبر 5، 6، 7 دا خو هیڅ چیرې هم نه دي تللي.
وای دا سړی څه وایي؟ دا آپشنونه بیا څه شی دی؟
آپشن نمبر 3 روپۍ وشنده، صدرې وشنده، خولې وشنده، ډوډۍ وشنده، ګاډۍ وشنده، کې بیا هم نه ومنل. آپشن نمبر 4 دمکې وشنده، او کې بیا هم نه ومنل نو پیټې وشنده.
وای خوار شي، دا پیټې بیا څنګه شیندل کیږي؟
ولی ستا څه خیال دی؟ دا حیران خان چې الیکشن کمیشن تر لکۍ نیولې دی، نه پرېږدي. په دې کې خو نو راز دی کنه.
څه راز دی؟
څوک اوري خو به نه؟
نه نه مړه، ټول کاڼې دي.
تو ته کې چې څوک دیګ لري، جیب لري، ګیډ لري، نو هغوی یو قیمت هم خامخا لري. هغه قیمت ادا که، د بل پیټې شینده، خپله پیټې ډکوه، د خپلې خوښې ریزلټ جوړوه، بس الله الله، خیر سه.
وای که سبا ونیول شوې نو بیا؟
ته خو داسې خبرې کوې مڼې لکه د رښتیا باچۍ چې یې بیوقوفي. چې څوک دې نیسي، هغه خو هم دیګ، جیب او ګیډه لري که نه. خوشحاله یې که، خوشحاله به دې کی.
خا ځکه خو زمونږ په سیاست کې شریفان خلک او غریبان خلک د لرې نه هم نه معلومیږي.
په غریبانو خو نه یم خبر، البته شریفان خو ډیر دي زمونږ په سیاست کې. پرواز شریف، شیرباز شریف، غمزه شریف، ټول شریفان په اقتدار کې دي که نه. بس که پاته ده نو یوه دانه پاته ده، او هغه د بابره شریف. هغه به که خیر و زه راولم. ولی چې نن سبا د وزیرانو سره د خپل کور ودانی نه علاوه د یوې سپیر ټپنه هم ډیر سخت ضرورت وي.
څه مطلب؟
اوهو، په زړه تورو خلکو د هرې خبرې نه غلطه معنا مه باسئ کنه. د سیکرټري خبره کومه، پرسنل سیکرټري خو ضروري وي کنه. یوه شریفه ښځه بګدم، هغه به بیا بابره شریف وي کنه.
نو ګرانو غریبانو او شریفانو اوریدونکو، چې د دغه رنګه وزیرانو نه خپل حقوق ترلاسه کړي، د دوی نه خپل د ووټونو قیمت وصول کړي، نو د مشهورې زمانه سیاست پوه وزیر شناس جناب سیاست علی خان سیاسي مشورو ته غوږ او سپږمې شي، چې دا وخت په سټوډیو 420 کې د خپلې سیاسي ډول او سورنا سره ستاسو دپاره مونږ راغوښتی دی. تاسو او جناب سیاست علی خان سیاسي.
پپا پکروزې کې وم، نن یم په الفو کې ناست، پپا پترو زین کی وام ننیم پا التو کی ناس نیمه ورستانا کیم نیمه مسجدو کی ناس یا خدای زان خلاص کریز ما وی وی یما پا سجدو کی ناس یا خدای زان خلاص کریز ما وی وی یما پا سجدو کی ناس اے سوام یار سیاست دان 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 اس یما پرتان حیران کور کی زلویری پیش آئی آئی پما پسیدی فوجان
اصل سیاست یو داسی بیماری ده که یواری پا انسان کی پیدا شی نو بیا انسان لده بیماره نه یا خو مرگه خلاصه ولی شی او یا بیا د مارشلا سوته جلا کولی شی پا پرمختللی او ایماندار نره کی د خلقو خدمت تا سیاست ویل کیگی خود بد مرغا پا ملک ناپرسان کی د خلقو زحمت تا د سیاست نم ارکول شوه ده کم سیاست دنجی پا خپل تکریر کی د کنزو، دروغو او د مخالفینو د پاره د نو ناولدو الزامونو او شریفانه القابو یعنی خطابونو او لقبونو څومره خیسته ملغوبه جوړولی شي نو زموږ نادانه او پریشانه خلق هغه سیاستدان ډیر زیات خوښوي د کمی پاټۍ په جلسو کې چې د جلاو ګیراو خبرې ډیری کار کم نارې ډیری وي هغه جلسې دوی ډیری خوښوي او په الیکشن کې چې د کم سیاستدان په دفترونو کې بسکوټونه وریجي او بریانې ډیری وي روپۍ ډیری وي پوسترونه بینری او جنده دیری وی اغوی تا دوی اوتونه ورکلی او بیانو ده پینزو ورزو مزیوی او ده پینزو کالو دکی دنده سکونه او بوتونه وی گیلی او فریادونه وی دا دوباره ووت نور کولو کسمونه وی او بیا څو ورځې بعد د هغه سیاسي پارټۍ او سیاستدان دپاره بیرته منډې ترنډې نارې او بیرغونه وي هو پام کوه بیا به راځي بیا به راځي او بیا به راځي تا او زه به دلته یو دوی به راځي ووټونه به رانه وړي هو پام کوه پام کوه
پاڈی کی کشنستم دمشون مرگو مان راوڑل پرچا مانا بوری میتا دمشون واس پر موت قتل رون میو پغیش کی ناس مرگو مانوش کران را پکی وان پزا یکر را مات پشیرا ماتی راشنا یکر لازون او پشتی پزا یکر را مات پشیرا ماتی راشنا یکر لازون او پشتی رک لنگو چاسو او را تیری کرسدری های رازا چنه پر دارسن کی رازا چنه پر دارسن کی رازا چنه پر دارسن کی رازا چنه پر دارسن کی